آمدن به استودیو.
ډیره زیاته مننه سید سمیع عباس قدر من دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. ازادي راډیو یو بل خبرونه ته مزاج جملند هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي تمکیږي چې په افغانستان کې به اور کم دوام وکړي. اسپر دا خبرې پرونه وخت د امریکا د لوی درسیزانو د کمیټې رئیس جنرال مارک میلی سره په یو ګډه خبري غونډه کې کړې دي. دا هم وایي چې د افغانستان د ولسمشر معنی وایي طالبان باید په قطر کې له افغان هیئت سره وګوري. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونه ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې خبرو اندېښنې او پوښتنې راپورته کړې دي. د بادغیس ولای چارواکي دا کوي چې طالب وسلوالو په یوه حمله کې د کمانډوز واکونو یو سرتیری وژل شوی او یو بل ټپي دی، او چینوی په دې هیواد کې په سلی رساتون کې 240 کسان مړ شوي دي چې په کرونا وایرس سخته و. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې خبرو اندېښنې او پوښتنې راپورته کړي. د کمیسیون د دوشنبه په ورځ طالبانو او افغان حکومت او امریکا ته په یو لیک کې ویلي چې د 5000 طالب زندانیانو فهرست لدې کمیسیون سره نه دی شریک شوی. اعلامیه زیاتوي چې ټول افغانان حق لري د سولې د بهیر په اړه معلومات ولري. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اعلامیه په داسې حال کې ده چې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې تمه لري افغان حکومت د بین الافغانی مذاکرات تر پایل مخکې د طالبانو 5000 بندیان خوشی کړي. افغان ولسمشر د یک شنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه تول چې بین الافغانی خبرو تر پایل مخکې باید د بندیانو را خوشی کېدل شرط نه وي. د چې د بندیانو په اړه د افغان حکومت دریس تغییر کړي کنه د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل
د یو وخت کې تر اوسه پورې کوم تغییر نه دی راغلی. بندیانو د خلاصون مسله مهمه ده چې فراغه باندې د افغانانو په منځ کې خبرې وشي، خو د هغه تر څنګ مهمه ده چې د پاکستان سره طالبانو د اړیکو په اړه وضاحتونه ایجاد شي. د نشه یي موادو په مستقیم قاچاق او تجارت او کرنه کې د طالبانو رول او د هغوی موقف مشخص شي، او همداراز طالبان موافقه وکړي چې یو دایمي اوربند سره وروسته کېدلی شي. د جنرالانو په مسله باندې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ مذاکرات کې بحث وشي.
دا شنبه په ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ په لاسلیک شوی تړون کې راغلی چې امریکا ژمنه ده د اعتماد رامنځته کولو په هدف لټول اړوند لورو سره په هماهنګۍ او تایید د بندیانو د راخوشي کولو لپاره پر یو پلان کار وکړي چې په نتیجه کې به د مارچ تر لسمې د طالبانو 15000 او د مقابل لوري زر بندیان راخوشي شي. بادغیس ولایت چارواکي دا کوي چې طالب وسلوالو په یو برید کې د کمانډوز واکونو یو سرتیری وژل شوی او یو بل سرتیری ټپي شوی. د بادغیس د والی ویان نجم الدین برهانی له ازادي رډیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویل طالبانو د دوشنبه په ورځ د دې ولایت په بالا مرغاب ولسوالۍ کې د کمانډوز واکونو پر پوستا حمله کړې ده.
با سر عملات طالبان دو تن از منصبین کماندوی
دوی د طالبانو د حمله په نتیجه کې زموږ لسرتیرو یو وژل شو او بل ټپي شو. په بالا مرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو ځای مشرق خپل کسانو ته امر کړی چې د امنیتي ځواکونو پر پوستو خپل حملو ته دوام ورکړي.
بالا مرغاب سره افاده شوم نه ودو
چې عملات پوری تر اوسه پوری طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي افغان ځواکونه په دفاعي وزید کې د خغلی خالد په وینا که طالبان حمله وکړي افغان ځواکونه به ورته ثواب ورکړي. د تاوتریخوالي کمولو بهیر د جمعې په ورځ پای ته رسیدلی. د خوست ولایت چارواکي وایي په نادر شاکوټ ولسوالۍ کې د فوټبال په میدان کې په چاودنه کې درې ملکیان وژل شوي. د خوست والي ویان طالب منګل ازادي رډیو ته وویل د دوشنبې په ماښام په چاودنه کې و کسان ټپیان شول. د خوست ولایت د عامې روغتیا رئیس حبیب شان ساری ازادي رډیو ته تایید کړ چې درې ملکیان وژل شوي خو د ټپیانو شمېر یې اته ته نه یاد کړ. د ښاغلي منګل په وینا چاودیدونکي مواد پر یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي و. د زیاته کړه چاودنه په داسې حال کې شوې چې خلک د فوټبال لوبې د لیدو لپاره نندارې ته راغلي وو. د طالبان ویان سبي الله مجاهد پرون ماښام پر خپل ټویټر ولیکل دا چاودنه په دې ډلې پورې تړاو نه لري. تر اوسه بلې کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. چې چین وای په دې هواد کې په څلیر ساتونو کې 240 کسان مړ شوی دي چې په کرونا وایروس سخته و. د چارواکو په وینا هم درس په دې هواد کې 202 نور کسان په دې وایروس سخته شوی. د رسمي معلوماتو مخې په دې وایروس اخته شوی نیم کسان بیرته روغ شوی. په جنوبی کوریا کې هم د دې وایروس 4,690 پیخي ثبت شوی او په وایروس د اخته کسانو شمیر 4,212 ته لوړ شوی. په سیول کې چارواکو ویلي چې د 4 نورو کسانو لمړینې سره د تلفاتو شمیر 22 شو. دا دوشنبه پورس ترکیه د سوریې ادلب ولایت ته اضافي سرتیری ولیږل. دا وروسته له هغې ده چې ترکیه د یک شنبه پورس په ادلب ولایت کې د سوریې دوه جنګي الوتکې وویشتې او پر نظامي هوایي اډه یې حمله وکړه. تیره اونۍ د سوریې په نظامي عملیاتو کې د ترکیې ګڼ سرتیری وژل شوي وو. د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو څارونکو په یو رپورټ کې ویل چې انقره او مسکو دواړو په سوریه کې د ملکیانو په وژلو سره داسې عمل کړی چې جنګي جنایت ګڼل کېدای شي. وروستۍ جګړې د روسیې او ترکیې ترمنځ د مخامخ جګړې خطر زیات کړی. دوی تر دې ترنګلي وضعیت مخکې د سوریې په 9 کلنه جګړه کې پر مخالفتونو سربیره له یو بل سره د جګړې د محدود ساتلو په برخه کې همکاري کوله. دوستانو نن د سه شنبه ورځ او د سه شنبه په ورځ د 8 بجو د خبرونه زیاته برخه د ازادي رډیوي مجلې ته ځانګړې شوی، خو په سر کې څو رپورټونه هم راخلو. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي تمه کیږي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمی دوام وکړي. اسپر دا خبرې پرون ناوخته د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې له رئیس جنرال مارک میلی سره په یوه ګډه خبري غونډه کې کړي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي په افغانستان کې د هیواد د ماموریت اصلي هدف دا دی چې ډاډ ترلاسه سي چې افغانستان هیڅکله د ترهګرو په خوندي ځای نه بدلیږي چې پر امریکا حملې وکړي. اسپر ویلي امریکا په تیرو 13 کلونو کې په دې برخه کې ډیره بریالۍ وه. د همداراز په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار وکړ او وی ویل موږ تمه لرو چې په افغانستان کې تاوتریخوالي کم پاتې سي. تر هغه وخته چې بین الافغاني خبرو ته رسیږو تاوتریخوالي به نور هم کم سي او په نتیجه کې به یې اوربن رامنځته سي. اسپر دا خبرې پرون ناوخته په پینټاګون کې د امریکا د لوی درستیزانو د ګډې کمیټې له رئیس جنرال مارک میلی سره په ګډه خبرې غونډه کې وکړې. میلی زیاته کړه د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک 2 ورځې وروسته د تاوتریخوالي صفر ته رسیدو احتمال نسته. د اسپر او میلی تر دې خبرې غونډې 2 ساعت مخکې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په ګډون یو شمېر رسنیو د طالبانو د ویاند زبی الله مجاهد له قوله راپور ورکړی و چې د دې ډلې او امریکا د موافقه لیک پر اساس طالبان پر امریکایي ځواکونو حملې نه کوي، خو د دې ډلې حملې به د افغان ځواکونو پر وړاندې دوام وکړي. تر دې یو ورځ مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل نسبي اوربند به تر هغه وخته دوام وکړي چې د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل سي. د امریکا او طالبانو په موافقه لیک کې د دغو مذاکراتو وخت د مارچ میاشتې لسمه د سې شنبه ورځ شودل سوې ده. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ د شنبه په ورځ د فبروري په 22 پیل او د جمعې په ورځ د فبروري په 28 نیټه پای ته ورسېده. په دې وروستیو کې د خوست او بادغیس په ګډون د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه د امنیتي پیښو خبرونه راغلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل وایي تمه لري طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي. فیصل پرون ازادي رادیو ته ویل
د طالبان جنگ نه مخکې جواز درلودل نه اوس پرې اوس مشخصا کله چې دوی له امریکایانو سره نور جګړه نه کوي هغه د جهاد بحث چې دوی خپلو جنګیالیو ته کوه هغه یې نور لمن څخه ډېر اوس کول جنگ کوي یا پانوژنه کوي هغه د قدرت لپاره د هغه جواز لري او د افغانستان حکومت او خارجه په کلکه باندې درېږي. موږ هیله لرو چې طالبان نور خشونت ته بېرته مخه نه کړي، دوی د سولې لار خپل کړي، ځکه چې په افغان وژنه هغه په نورو په خیر ده او د افغانستان د ملت غوښتنه نه ده.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد په دې هواد کې د تاوتریخوالي کمولو لایوي اونۍ پښپړې دوه ورسته ویل په دفاعي وضعیت کې دي. د شاغلي خالد په وینا کې طالبان حمله وکړي افغان امنیتي ځواکونه به ورته جواب ورکړي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاٹ میلر وایي امریکا تمه لري چې طالبان پر خپل ژمنو کې ډیر جدي پاتې سي. د دوشنبه په مخستن د نړیوال ائتلاف یو ویان د ګروال سونی لګیټ د جنرال سکاٹ میلر لقب پر ټویټر لیکلي د تاوتریخوالي کمښت د اعتماد جوړولو یو اقدام و. امریکا زموږ د تمو په اړه ډیره واضح و او تاوتریخوالی باید کم پاتې سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه لیک په یو برخه کې راغلی چې طالبان باید د القاعده غوندې ډلو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د امریکا او متحدانو امنیت یې له خطر سره مخامخ کړي. په دې موافقه لیک کې همداراز راغلی چې امریکا ژمنه ده د اعتماد رامنځته کولو په هدف له ټولو اړوندو لوریو سره په هماهنګۍ او تایید د بندیانو د راخوشي کولو لپاره پر یوه پلان کار وکړي چې په نتیجه کې به یې د مارچ 13 د طالبانو 15,000 او مقابل لوري 1,000 بندیان راخوشي سي. د موافقې له مخې ټاکل سوی ده د مارچ 13 نیټه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل سي، خو ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د 15,000 بندیانو خوشي کولو ته ژمن نه دی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ وویل تر هغه وخته چې دا زندانیان نوي راخوشي سوي په بین الافغاني خبرو کې به ګډون ونه کړي.
بل خواته د افغان حکومت یو شپږ کسیز هیئت په دوحه کې دی څو دغلته له طالبانو سره لومړني تماسونه ټینګ کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي طالبان باید په قطر کې له افغان پلاوي سره وګوري، خو دا چې تر اوسه د دوی ترمنځ لیدنه شوې او که نه، د ولسمشرۍ د ماڼۍ یو ویان دواخان مینپال په دې اړه څرګند ځواب ورنه کړ. له کابله خان محمد سین رپورټ لري.
د افغانستان په ولسمشرۍ ماڼۍ کې یو با خبره سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل طالبانو تر اوسه په قطر کې له افغان پلاوي سره نه دي کتلي. خو د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویاند وایي طالبان باید په قطر کې له افغان پلاوي سره وویني. دوا خان مینپال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره د افغان پلاوي په کتو کې به د بین الافغاني خبرو په اجنډا خبرې وشي.
د تماس ډله د همدې لپاره تللې ده چې د مذاکرات پر مار باندې د اجنډا مسایل ترتیب دا د طالبانو او د امریکایي لوري په غوښتنه باندې تللې ده، او هر وخت چې دوی پر اجنډا باندې کار وکړي د اجنډا د اسلامي جمهوریت له ادرسه به مذاکراتي ټیم آماده وي. کله چې د مذاکراتو اجنډا برابري دي طالبان ځان د مذاکراتو آماده کوي باید ورسره وویني.
خاغلی مینپال دا هم وویل په اجنډا کې د بندیانو د خوشی کولو او تبادلې موضوع هم شامل ده. خدا چې تر اوسه د دغه پلاوی او طالب استازو ترمنځ سر روان دي کوم لیدنه شوی او کنه، خاغلی مینپال سرګند ځواب ورنه کړ. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین بیا نن ازادي راډیو ته وویل د طالبانو او افغان شپږ کسیز پلاوی ترمنځ هیڅ ډول خبرې نه دي شوی. که سهم خاغلی شاهین په غوسه توګه دا نه دی ویلي چې له دغه شپږ کسیز افغان پلاوي سره به ګوري او کنه، خو خاغلی مینپال وایي چې طالبان بله لاره نه لري او نه قتل د سولې د نه غوښتلو په معنا ده. په ورته وخت کې د افغانستان په ولسي جرګه کې د کونر ولایت د خلکو استازی نعمت الله کریاب وایي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو د تضاد لوی لامل د طالبانو لخوا خپلو پلویانو او جنګیالیو ته دا ښکاره کول دي چې دوی لا هم افغان دولت په رسمي ډول نه پیژني.
هغو تعهداتو له مخې چې د خپلو جنګیالیو سره یې کړي امتیازګیري به یوازې دایي چې نړۍ ته وښیي او یا د مطبوعاتو د لارې د افغانستان د خلکو په ذهنونو کې یو تشویش پیدا کړي، پرته له دې به بله امتیازګیري نه وي، ځکه دا هر څه له وړاندې نه پلان شوې خبره وه.
تېره اونۍ د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړه لیک تر لاسلیک مخکې افغان حکومت شپږ کسیز پلاوی چې د عدلیې د وزارت مرستیاله زکیه عادلي، د سولې په چارو کې د دولت د وزارت مرستیال عبدالخالق بالا کرزی، د حج او اوقاف د وزارت مرستیال امین الدین مظفری، او د بهرنیو چارو د وزارت او ملي امنیت شورا استازی او د محبسونو د تنظیم د چارو مسؤول هم پکې شامل وو قطر ته لیږلی دی.
او اوس پر شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي صفی الله ستنګزی ورته کتنه کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ هوکړې او له افغانستانه د متحده ایالاتونو د سرتیرو د وتلو مسلې یو وار بیا د نړۍ د یو شمېر رسنیو پام ځان ته اړولی. د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې لیکلي ولسمشر ډونالډ ترامپ واضح کړي چې ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه باسي. ورځپاڼې لیکلي راتلونکو څو میاشتو کې به روښانه شي چې دغه معامله سولې ته د رسېدو یوه لار ده او یا د امریکایي ځواکونو د وتلو یو سیاسي پوښښ. د لیکوال په وینا ښه خبر دا دی چې د شنبې ورځې موافقه تر هغې ډېره ښه وه چې په سپتمبر میاشت کې تمه کېدله. د وال سټریټ جورنال د مقالې په دوام کې راغلي طالبانو په زرګونو امریکایي سرتیري وژلي او ډونالډ ټرمپ باید هغوی کیمپ ډیویډ ته نه وای وربللي، هغه څه چې ټرمپ په پیل کې غوښتل خو هسې ونه شول. واشنګټن اگزامینر ورځپاڼې لیکلي د امریکایي ځواکونو د وتلو موافقه منطقه لننګونو او خطر ډکه ده. د مطلب په پیل کې راغلی کله چې متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې له طالبانو سره جنگ بندوي خورا تاریخي ورځ وه. د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د هوکړې له مخې شاوخوا 1600 امریکایي سرتیري به د لنډې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شي. د واشنگتن اگزامینر په لیکنه دا اوس د افغانستان په حکومت پورې تړلې ده چې څنګه د اوږدې جګړې د پای ته رسولو په هدف له طالبانو سره موافقه ترسیږي او سوله کوي. ورسپانې لیکلي منتقدین په دې باور دي چې امریکا خپل افغان متحدین د اوربان له هیڅ ډول ژمنې او یا د سولې لپاره د طالبانو له تضمین پرته ځان ته پرېښودل. په دوام کې راغلي کومه موافقه چې شنبه د امریکا په استازیتوب د زلمی خلیلزاد او د طالبانو په استازیتوب د ملا عبدالغنی برادر لخوا لاسلیک شوه، طالبانو ته لار پرانیزي چې د امریکا له ملاتړ برخمن افغان پوځیانو په وړاندې خپل جنگ ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم ګواښ کړی چې که کومه بده پیښه وشي امریکا به بیا افغانستان ته ولاړ شي او په داسې یو قدرت به عمل وکړي چې چا یې ساری نه دی کتلی. لاس انجلس ټایمز ورسپانې لیکلي د امریکا او طالبانو تر موافقې وروسته افغانان هیله من دي، خو په عین حال کې ویرې هم په زړونو کې ځای نیولی. د 18 کلن حبیب الله بلوچ لمسای تیر نومبر په کابل کې پیو بریټ کې وژل شو. هغه لاس انجلس ټایمز ته ویلي سوله لوی هیله ده. د ښاغلي بلوچ په حواله لیکل شوی هیله لري چې د امریکا او طالبانو موافقه چاودنی او امنیتی پیښې ختم کړي. تمه ده بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 پیل شي، خو لاس انجلس ټایمز ورسپانې لیکلي د دغې نیټې په نږدې کېدو سره ننګونې هم موجودې دي. طالبان افغان حکومت په رسمیت نه پیژني او اخوا محمد اشرف غنی چې د ټاکنو ګټونکی اعلان شوی عبدالله عبدالله یې نه مني. د ورسپانې په لیکنه ښاغلی عبدالله د ټاکنو پایله له درغلیو ډکه بولي، هغه ځان بریالی اعلان کړی. لاس انجلس ټایمز ورسپانې د دغو دواړو افغان مشرانو په اړه لیکلي چې دوی د مرکچی پلاوي په ټاکلو باندې دوه جلا لارې غوره کړي او دا پخپله له طالبانو سره د مستقیمو خبرو په وړاندې یوه معنی ده.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ ل کونړه د امنیتی ځواکونو په ویاړ د جوړ شوی مشاعري راپور برابر کړي. په هنر جاج کې به د اروخاد اسحاق ننګیال د هنر جاج واخلو. د شاعرۍ نه داسې معلومیږي چې د عامه فکر د ویښتابه خیالی درلود او تر ډیره هڅه کوله چې عامه فکرونه راویښ. په فنکار برخه کې به له ځوان شاعر منیر بنیری سره د هغه په فن خبرې وکړو.
لیلا مجنون دغه خلک چې یادیږي د اوسه پورې دي بیا ښه شاعران، زما په خیال چې نور شاعران به نه و.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه عمر واوري.
غوختل می پاروا پوهنه کې ماستری هم وکړم، خود واده فدریم کال می زوی بشو او یو کال پس می
او په ورخمین خیال کې به پاچاته د خغلی اجمل اند نظم واوري. بیا به ګوري خایستونه بلوټیږي، واه پاچا ستا خو پر ټنډه خولی راغلی. پاچای په ډیر لوی زړونو کېږي چې فکرونه لسرونو نه واړه شي نو تاجونه لسرونو نه غورځيږي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
پښتو ژبې دا قزل باشا سندرغاړي به نور کله هم لسپینې سپوږمۍ د آشنا احوال وانخلي او نه به د ګونګیوالي پیغور ورکړي، نه به بیا د سور او تال په پرکیف لهجو کې خپل یار ته ډاډ ورکړي. د پښتو ژبې ډیره وتلې سندرغاړي ماجبین قزلباش د فبروري په شپږویشتمه له دې نړۍ سترګې پټې کړې. ماجبین قزلباش کلونه کلونه په پښتو ژبه سندرې وویلې. هغه نه یوازې دا چې په خیبر پښتونخوا او افغانستان کې د یوې وتلې سندرغاړې په حیث مشهوره شوې وه، بلکې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مینوال لرل. اروخا د ماجبین د پلار لخوا د ایران د مشهد او د مور لخوا پیښوري و چې په لومړي ځل په 1901 میلادي کال کې په پیښور رادیو کې د سندرو ویلو پیل وکړ. اروخا د قزلباش د ژوند په وروستیو شیبو کې د نورو پښتنو سندرغاړو په څیر له بد اقتصادي وضعیت کړي ده. هغه د ژوند په وروستیو شیبو کې ډیر غیلې وکړي، خو هیڅ چای غیلو او زاریو ته ونه کتل. په رښتیا هم د ماجبین دیدن نور قات شوی او کله به هم دیدن و نشي، ځکه هغه په ابدي سفر تللی او پښتنو ته د اروخا دی یادونه یوازې افسانی پاتې شوی. رادیو مجلې نننې غنا د اروخا دی ماجبین قزلباش روح ته ډالې کو او په پیل کې کونړ ته ځو. هلته یو شمېر ځوانان سره راټول شوي او د امنیتي ځواکونو په ویاړ یې مشاعره کړې ده. په دغه مشاعره کې د ګڼو لیکوالو او شاعرانو ترڅنګ امنیتي ځواکونو، چارواکو، دینی علماو او قومي مشرانو هم ګډون کړی و. زموږ همکار روح الله انوري دغه مشاعره ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
مشاعری ته مولوی نجیب الله حقیر خبرې وکړې او د افغان ځواکونو سرخندنې وستایلې. له شاعرانو او لیکوالانو یې وغوښتل چې د خپلو سرتیرو د مورال د لوړولو لپاره لیکنې وکړي.
زه له تاسو غواړم چې په شعر کې، په نثر کې او په ټولو هغه قائدي برنامو کې چې هغه وسلوال پوسټ کړی پیاوړی کوي، هغه زموږ ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه
گل رحمان رحمانی ویلی افغان ځواکونو د وطن او هیوادوالو د ساتنې د پاره شپه ورځ پزان یو کړی، نو ځکه ولسونو ورته پزلونو کې ځای ورکړي. د کونړ خوږژبي شاعر کاتب شاه کاتب په خپل شعر کې په افغانستان کې د پاکستانی استخباراتو د پخوانیو او اوسنیو لاسوهنو په اړه ویلي وو.
کله چې څوک دا عیسائی د کړۍ نه وځي، وخت به راځي چې پښتانه معمول به چغې وکړي چې پنجابیان د همدانن د لغالۍ نه وځي.
سایم رمضان به ویلی چې د افغان ځواکونو د سرخندنو په برکت د آرام سا اخلي، نو ځکه ملاتړ کوي او رب ته د لا ځواکمن کېدو لپاره لاسونه لپه کوي.
خدا زمنگ سر بازان تول پت ملی روی سنبالی دخمن کبید غر قدر پخو تیر ارغری زمنگ نیت باتنا خدایت کیاگری چه ختم دخمن انکری سایم قادمونو تے دو دست لنشم شکل راستانا لوز پیش ستڑی ستڑی
درې کال وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان ځواکونو د سرخندنو او قربانیو د یاد ساتلو او د دوی د لاسته راوړنو د ستایلو دپاره د هوت نهمه نیټه د افغان ځواکونو د ملي ورځې په نوم ونوموله، چې له هغه وروسته هر کال دغه ورځ د مشاعرو او غونډو په جوړېدو لمانځل کیږي.
کله چې د پښتو ژبې د آزاد نظم خبره کوو، د ګوتو په شمیر لیکوالو او شاعرانو په قطار کې به یو نوم د اروخاد اسحاق ننګیال مخې ته راشي. ښایي دا ډیره له حقیقت لري نه وي چې ووایو اروخاد ننګیال د پښتو نظم بڼې او منځپانګې ته تغییر ورکړی دی. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د اروخاد ننګیال د هنر او فن جاج خلو.
هنر جاج
زه هم په غاور غرمین وم، ما هم له سرشارو سیندونو سره مینه درلوده، ما هم د یو نامعلوم شخص لپاره له سپوږمۍ ټیک غوښت او ما هم له لمر سره یاري غوښته. زما زړه هم د طبیعت پر کاوا کرموز مین شوی و، خو پرې نه پوهیدم چې دا مینه به څنګه وي، څه به وزیږوي او تر کومه به ورسي. نه مې شعر پیژانده او نه هم چندان ورسره جوړ وم، نه مې پر شونډو د مینې کلمه راتیره شوې وه او نه یې هم په مطلب رسیدم، خو یو ډیر خوځنده احساس مې په زړه کې پروت و چې کله ناکله به یې زما زړګی په درزا راوست. بیا هم ناپوه وم، خو د یو چا عاطفي توري مې مخې ته راغلل. هغه دا مینه له ډیره پخوا په خورا ښه او هنرمندانه اندازې اظهار کړې وه. هغه هم په یو نامعلومه جهان کلک مین و، د غره نه اړامه غرور یې خوښو، د سیند مستې څپې یې په لیمو ښکلولې. خو کله مې چې د هغه دا توري ولوستل، د خپلو احساساتو په معنا پوه شوم او زه یې هم د خپل لیک له مخې پر ځان مین کړم. که د هغه ډالۍ مې ولوسته، نو هغه شیبې هغه ګلونه مې هم له سترګو ور تیر کړل. هو، د هغه سپیره ډاګونه او غوړېدلې بزغلي مې هم په لیمو را ښکل کړل او سیندونه هم ریښو یې لا هم لولم او خپل ورک احساسات پکې لټوم. یو ستوری ستورو واژه، یو لمر د سبا مات شو، د غرونو په لاسونو مې یو غر د سبا مات شو. منم چې سپین سبا د شپه کوچۍ شو چیرته لاړه، موسم د سبا راغې خو وزر د سبا مات شو. او یادا هوکې زموږ برخه هم داسې ده، تیر کال مو چې ویالې له اوبو ډکې وي، زموږ د کلي ژرنده ورانه وه، او اوس چې د کلي ژرنده ودانه ده، په ویالو کې اوبه نشته. او یا شوګیر چې درته شپو پر څڼو مات راوړی دی، یو خوب مې درته سترګو کې سوغات راوړی دی. دا ډک جام چې نن ریګ دی په لاسو کې د فرعون موسی له کوهی تور ځینې تورات راوړی دی. دا د چا د زړه آواز و؟ دا د کوم مین د سوي زړګي وتی کریغه وه؟ دا ناره چا وکړه؟ دا د سکوت کرخه چا ماته کړه؟ دا څوک و؟ خو کله مې چې په مجله کې د ده نوم وکوت، مخکې د اروخاد کلمه لیکل شوې وه. د شعر او نظم د ننګیالو د قطار هغه ستوری له څو میاشتې پخوا لوېدلی و، او دغه ځلاند ستوري د ژوندي لیدو ارمان مې په زړګي نیمګړی پاتې شو. خو نن مې د هغه نالیدلي ناژواندي ریالیست او رومانیست شاعر پر ژوندي فکر څو کرښې تورې کړي. اروخاد اسحاق ننګیال د پښتو ادبیاتو د معاصرې دورې هغه بې جوړې شاعر و چې د خلاقیت یوه داسې ځواکمنه تومنه یې په برخه شوې وه چې دا لورۍ نه د عرش مالک پر هر چا نه ده کړې. دی د یوه داسې دورې شاعر و چې د شعر په پرتله شوار ډیر غښتلی و، هر چا د خپلې ډلې ستاینه او د بل غندنه کوله. خو ننګیال بیا د تیر شوي دور په ویرجن څپرکي فکر کړی، عقل او جنون یې مقابله کړې او په رښتیا یې شعر لیکلی. د کونډې ابۍ غږ یې پورته کړی، د یتیم څیرې ګریوان یې ژړلی، او د خپل کلي د دنګو غرونو او مستو سیندونو هغه بایللي مستی او پریوتې غرور یې یاد کړی. په داسې دور کې چې هر چا د دښمن د وژنې نیت درلود، هر کس غږ کاوه چې وی وژنئ، هرې خوا د بارودو بوی و او هر خوا د وینو رود روان و، خو ننګیال غږ کړی چې پام کوه ماشې ته ګوتې مه ور وړه. نو په داسې دور کې دا ډول شاعري کول ډیره لوړه حوصله شاعرانه او نازک فطرت او قوی هنری توم نه تارتیا لري چې خدای بخله ننګیال پر دې ټولو سنبالو. یو څوک د خدای په کیف کې دومره ډوبو چې په کنای کې ویل یو شاعر پیدا شو او بیرته ژر مړ شو. نه چا وپیژند او نه هم د خپل فکری ځواک له مخې په چا ځان وپیژند. خو که څه هم اروخاد ننګیال اوس موږ په منځ کې نشته، مګر د خپل نه پټیدونکي فکری ځواک او نوښت پر بنسټ یې ځان ژوندی ساتلی. هغوی چې په زور یې د شهرت هڅه کوله چا ونه پیژندل، مګر چا چې په غیر شعوري توګه هم دا هڅه نه کوله اوس هم که په فزیکي لحاظ ژوندي نه دي نو په فکري لحاظ لا هم زموږ سره ژوندي دي. او غوره بیلګه د ننګیال صاحب د احساساتو او عواطفو دغه زیږنده ده چې جان کلونه په خوای ویلې دا کلمه ورانوي او لای هم موږ له زمزمې سره اوښ کې تویو او تکراری وایو دا کلمه ورانوي. ګورئ چې هلته د شنو ونو د شنو سیوري لاندې، ګورئ د شنې ویالې تر څنګه د جلګو د پاسه یو کوچنی پروت دی، یو کوچنی ویده دی او تر وړې لوپټې لاندې په خوبوړو سترګو د ناس په غېږ کې کوچني شینکي خوبونه ویني. دا کلمه ورانوي. که چیرې دغه آزاد شعر ته ځیر شو نو له هرې کرښې به یې د مینې بوی حس کړو. دومره عاطفي ده چې که چیرې یو ډیر ستر قاتل یې هم ولولي ښایي په زړه کې نرمښت قایم شي. او یا داروخاد هغه شاهکار نظم لا هم اورو او د خپلو رنځورو احساساتو سکروټې پرې تازه ساتو چې وایي بنګړیواله توړۍ بیا پر کلي راغله، بنګړیواله شرنګ پر ولو د ښایسته رنګونو څانګه، بنګړیواله زموږ د کلي د زلمیو د تالیو د نازکې غوټۍ وږم، بنګړیواله زموږ د کلي د پیغلوټو د اختر د شیبو زیره. د وخت هغه ویرجن او لغمه په ډک څپرکی کې د پوځیانو هغه استاد چې سر و کار یې له ټوپک مرمۍ سنګر او جګړې سره و، هغه چې زړونه یې له ډبرو ډیر کلک وي، هغه چې فکر یې یوازې یوازې د دښمن له وژلو سره وي، هغه چې د قاتل سر ریبي خو بیا یې هم په منځ کې یو داسې څوک راوځي چې زړه کې د مینې کروندو ګل کړی وي، مینه غواړي او د امن غوښتنه کوي، آیا دا به یو شاهکار نه وي؟ چې دی په ډېرې عاجزۍ یو ښکاري ته هم سوال کوي او وایي چې ای ښکاري اشنا درته سلام کوم، پرېږده چې دا سپینې مرغۍ والوزي، لاړې شي جوړې جوړې ګلونه شي، ښکلې شي ښایسته شي امیلونه شي، واخلي په وزرونو کې تنکي بچي، وموخي سینو کې ګلالي بچي، سپینې سرې مخو کې زرکني بچي. پام کوه پام کوه ماشی ته ګوتې مه وروړه. په دې کې هېڅ شک نشته چې خدای بخله ننګیال په ترکیبونو، استعارو، کنایو، سمبولونو او نورو لفظي او معنوي سنتونو کې د وخت یو میړنی شاعر و. زموږ د ځوان کول یو شمېر شاعران لا هم د ده پر پله روان دي. د یو خاص شعري نبوغ درلود او تل یې نوی فکر زیږولی. هغه د چا غوندې په زړو فکرونو او تصویرونو شخوند نه دی وهلی. همدا لامل شو چې په ډیر کم وخت کې خپل شعر د کمال درجې ته ورسو او د همدغې درجې پر بنسټ نن هم د هغه فکر ژوندی دی. زه هم ننګیال یادوم، ته هم ننګیال یادوي. کله چې موږ د تصویري کلام خبره کوو نو مراد به مو ترې په الفاظو کې د یوې پېښې یا فکر ترسیمول وي، او که چیرې شعریت ته ځیر شو نو د معنوي اړخه شعریت له تصویرونو سره ډېره غښتلې اړیکه لري او حتی چې رغونکي توکي هم بللی شو. نو کله چې نظم ته راځو نو باید پوه شو چې د شعریت په ګاڼه سنبال نظمونه په ټولو ډولونو کې آزاد نظم یا آزاد شعر هغه چوکاټ دی چې د تصویر جوړونې ټول رموز پکې خوندي کېدای شي. هو، دا هم باید یادونه باسو چې تصویري کلام نثر او نظم دواړه په بر کې نیسي، چې دا کار د ننګیال په شاعرۍ کې ډیر غښتلی بریښي. دلته یوازې د آزاد نظمونو یوه بیلګه راخلم. ویر مینه هلته پر مړو ژاړي، خو زو ته لکه جوړه بته کې د غیږو غیږو څپو غرونو کې بربنډ ناڅو. هلته پر مړو ژاړي، هلته د وچو کربلا تیګو ښار کې د سرو وینو نالیدلې سرې غوټۍ ښکلوي، خو زه د کپ په شانی ساده مچکو سمندر کې لامبم، ته لکه سره انګور په وینو لنده زما د لاسو د ونې څانګو کې ټالونه وهي. موږ نه یزید او نه حسین لیدلی. له خدای بخلی ننګیال څخه په شعوري او یا هم غیر شعوري توګه شعرونه په ډیر لوړ تخیل او ژور فکر لیکل شوي، خو دومره لوړ پیغام لري چې هر لوستونکي ورته ګوته په غاښ کیږي او د شعر د کاروان د ډیرو لارویانو په زړونو کې ورته حسد او غبطه هم پیدا شوې ده. که چیرې موږ د بنګړیوالي او یا هم د ښکاري نظمونو ته ځیر شو نو وبګورو چې په څومره لوړ تخیل او ژور فکر یې یو داسې غښتلی پیغام وړاندې کړی چې د هر چا د ارادې او وس کار نه دی. خدا چاره بیا دته ډیر آسانه و.
دغه د شیر له خاپیرو سره خپل یاری جوړ کړي، خو یوازې د سرو شوندو او نرګسي زلفستاینه نه دا کړي، تل یې د یو دریمګړي په سترګو د خپل ولس ناخوالو او ناکردو ته کتلي. هغه څه یې راخیستي چې د یو شاعر اساسي دنده جوړوي. په دې سپرلي څه وشول، سپینې وږمې څه شوې چې بې خزان باد زموږه د باغچو ګلونه سپېره اغزو تلکه ستړی بازینګر ګډوي. دا سپرلی څه شو، دا زر کې چیرې لاړې؟ دی د طبیعت له یو شمېر هغو پټو رموزو پرده پورته کوي، او داسې په قوي منطق او استدلال یې د هنر له مالګې سره یو ځای تشریح کوي چې د ډېرو په سرونو کې ازانګي وکړي. خو که چیرې څوک پر دغو رموزو پوه نه وي، نو ښایي هغه شان خوند ترې وانخلي لکه څومره چې یو پر رموزو پوه انسان اخلي. زلفې بیا د ستورو پر بام پرېوتې، شپې شوې، سحرونه پاڼه پاڼه شول، او یا ستا مې د زلفو په یاد ګرانې داسې لوبې کړي چې مې باغچې باغچې کرلې په ځیګر ګلونه. رانه به هیر شي هغه ستوري په وصال د ماښام، خو داسې مږده په کمڅو د مازیګر ګلونه. که چیرې په اروایي لحاظ هنر څیړونو د غښتلي هنر لپاره به یو توک دا هم ضرور وي چې د هنر وړاندوینه باید ونشي، او که چیرې د هنر وړاندوینه وشوه نو ښایي د هنر هنري مالګه راکمه کړي. مګر داروخات ننګیال په شاعرۍ کې په هنر کې دغه اړین توک ډیر ښه پالل شوی، نو ځکه ترې شیبه په شیبه خوند اخلو. او دا تلوسه موږ ته دا پوښتنه راچوي چې ووایو اوس به څه کیږي. لکه هغه په یوه نظم کې داسې وایي: دا د سپرلي د شینکي باد وزرونه چا تړلي چې د سپوږمۍ شونډو کې تورو ریزو ځاله کړې، او د شیطانې شپې په لومو کې د ستورو جونې د مرګ لنکو نه کترې کترې راتوی شولې. که چیرې دغه نظم تاسې پوره ولولئ، نو هر شیبه به په دې تلوسه کې یاست چې اوس به څه کیږي. معنا دا چې هیڅ وړاندوینه نشي کېدی. یو ډول منځمهاله تلوسه مو په زړه کې راغورځي، او د هنر د غښتلتیا لپاره دا تو کړین دی. داروخات ننګیال شاعري، روان موسیقیت او جلا تالونه لري چې د روان موسیقیت، لوړ تخیل او غښتلي پیغام له برکته ګڼو سندرغاړو په خپل خواږه غږ کې داروخات د زړه درد زمزمه کړي، او دا ناری د لرو او برو پښتنو په غوګونو کې ورپوکړي دي. د نوموړي د شاعرۍ نه داسې معلومیږي چې د عامه فکر د ویښتابه خیال یې درلود، او تر ډیره یې هڅه کوله چې عامه فکرونه راویښ کړي او د ټولنې عامه روان په مثبتې خوا رہی کړي. پریګ دا خیبری تند چې بیا په وینو ماته شي، ګرمه مارکه ده سړی دوته چې پرې نګدی. نن می د خوشحال توره چې بیا هوس د شرنګ لري، تا و په شرنګ خده چې پی دوته چې پرې نګدی. کپټول کې وایو نو یو پیاوړی شاعر او هنرمند باید په هنري غاڼه سنبال د خلاقیت او انفرادیت ځانګړي لارول، او دا لار په شوري توګه تعقیب کړي. اروخاد ننګیال بیا یو مفکر، ریالیست او رومانیست شاعر و چې په دغه برخه کې د لوی لاس څښتن ګڼلې شو. دی د طبیعت او انسانیت په راز و نیاز پوه شاعر و چې د خپل نه پټیدونکي هنري استعداد له مخې د طبیعت ګڼ داسې توکي پر ازانګو راوستل کوم چې له عمرونو عمرونو ګونګ و، او اوس د اروخاد له برکته زموږ ګڼ شاعران ملګري ورسره خبرې کوي. د نظمونو پر موزونو تارونو یې له خولې کرغې راباسي. د خپل ځانګړي لارې له برکته خپل فکر پرون هم ژوندۍ ساتلی وو، نن هم ژوندۍ دی، او بیا به هم ژوندۍ وي. هنر جاج د اروخاد ننګیال په یوه بیت پای ته رسوم: پوره وړي څه د تاک د پیغلې نه یو، هر یو رګ زموږ د سرو وینو ابشار دی. منیر بنیره د پښتو روان شیری بهیر ځوان شاعر دی چې په دې ورسیو کې د خیبر پښتونخوا په بنیر سیمه کې راټوکېدلی دی. منیر بنیره په ډیر لنډ وخت کې د ټولنیزو رسنیو له لارې د شعر د مینوالو په زړونو کې ځای پیدا کړی، او د خپلې خوږې شاعرۍ او ځانګړي انداز پر مټ یې په ډیر لږ وخت کې په لر او بر کې زرګونه مینوال پیدا کړل. د منیر بنیری تر دې دمه یوه شعري ټولګه سپینی سپینی موایه چاپ شوې ده. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار زبی مومند له منیر بنیری سره د هغه پر شاعرۍ او فن مرکه کړې. په لومړي سر کې ترې د شعر ډګر ته د راتللو د لامل په اړه پوښتنې دي.
فنکار:
یاره شاعری خو بس دغه د غنی خان خاطر افریدی، د حمزه بابا، کتابونه مې کتل او بس دا غیم شوق پیدا شو بیا سو وخت پس مې خپل شعر ولیکو.
داسې تیادی کم کم کالو چې تاسو دا شعر لیکل او کم وخت وو؟
یاره زما خیال دی 2009 وو.
2000 نه تاسو شعر ویل شروع کړی دی؟ اکثر داسې چې ځینې شاعران چې موږ ګورو هغه د یو څه نه متاثر شوي، هغه شعر یې تراوړي، د حالات نه متاثر شوي یا مین شوي یا د خپل محبوب د وجې نه، یا هغه حالات داسې چې هغه سړی نشي زغملی، هغه خپل هغه د زړه براس په شاعرۍ کې وباسي. نو داسې څه وو چې تاسو د 2000 کال کې د شاعرۍ ته مخه کړه؟
یاره د مینتیا ده خو نشم ویلی، ولې چې دغه وینو بیا به دغه آدم خان درخانه لیلا مجنون دغه خلق چې یادیږي د اوسه پورې دی بیا ښه شاعران، زما په خیال چې نور شاعران به نه وو، ولې چې هغو څنګه مینه کړې هغه وخت خدای نه چې اوس هغسې مینه څوک وکړي. خو دغه شعر مې خوښ و، شاعري مې خوښه وه، بس د هغې وجې بیا دغه حالات هم زموږ د ګونیر ډېر زیات خراب شو، نو په هغې کې بیا نور لږ توجه مې شاعرۍ غاړې ته پیدا شوه، نو بس شعر دی لیکمه.
نو ستاسو د خبرو نه چوړم دا چې د کوم حالات راغلي او دې ستاسو د شاعري ته ستاسو پام راوړم.
شاعري خو بس د حالاتو نه کیږي، نو هر قسمه حالات چې کړه
د شاعري ډګر ته تر راتلو مخکې آیا تاسو د کلاسیک شاعران لوستي وو، لکه خوشحال بابا، رحمان بابا، حمید بابا، داسې شاعري لوستې وه؟
یاره زه د ټولو نه مخکې ما د غني خان د کتاب نه شروع کړی ده، بیا مې خاطر کتلی، بیا مې حمزه بابا کتلی، یا نور ښه شاعران سایل صاحب دی دغه شاعران ټول مې کتلي دي، نو بس د هغو شاعرۍ نه بس خوند به یې راکوه، متاثره ومتې ما وی چې زه خپل شعر ولیکم، کوشش مې کوو، نن مې کتاب چاپ شو، نو خوشحاله یم.
منیر بنری صاحب، خیبر پختونخوا چې خدای پاک یو زرخیز سیمه پیدا کړې ده، بیا په خیبر پختونخوا کې دا سیمه ملکن سیمه شوه، بنیر سیمه شوه، دغه علاقې چې کوم دي سوات، زمونږ سوات شو، دا علاقې چې دا ډېر ښکلي دي، دلته موږ ګورو په دې وروستو کې ډېر ښه شاعران را ټوکېدلي دي. ساحل صاحب او دا مشران شاعران نه وروسته که موږ واخلو، دا ځوان نسل چې کوم دی دا ډېر ښه شاعران را ټوکېدلي دي. نو آیا تاسو دا ګڼئ چې دغه قدرتي حسن چې خدای پاک دغه سیمې ته کوم یې ورکړی دی، دغه د شاعرانو په راټوکولو کې، د دې د شاعرۍ په وده کې دغه یو رول لري، دغه سیمه، د دغه سیمې ښکلا
خامخا به لري؟ ولې چې په ښار کې یو شاعر پاتې کیږي، نو هغه به د ښار هغه شاعری به هم د ښار د خلکو سره لګي، او چې کومه په کلو کې، بانډو کې، په غرونو کې خلک پیدا کیږي، نو دغه چینارونه، ګودرونه، دغه غرونه، نخترونه، دغه بستای، نو د هغې سره بیا شاعری نور هم ښکلې کیږي.
ستاسو منیر صاحب، تاسو به په دې خپلې شاعرۍ کې څه شي ته ډېر پام کوئ؟ قافیې ته، وزن ته، قافیې ته، پیغام ته، تصویر ته، کوم شي ته ډېره پاملرنه کوئ؟
زه هم چې په شعر کې پیغام یې کړی دی، پونه قافیې په کار ده چې خیال سړی وساتي، خو خیال ښه په کار دی، پیغام پکې په کار دی. په شعر کې پیغام ضروری دی چې څه پیغام خور شي که نه، څه میسج پکې، نو داسې شاعري په کار ده.
نو تاسو کوم، تاسو د خپل شعر کوم فني اړخ ته ډېر پام کوئ؟
زما شاعري به زیاته په حالاتو باندې، هغه د حسن او دغه بنګړي او دغه دغه سیزنه به ډېر کم،
مطلب پیغام تم ډېر پامي.
جی او
منیر صاحب، دی اخرو کې وروستیو کې خلک دا شکایت کوي چې سوشل میډیا راوتې ده، دا یو شاعر ډېر زر راوچت کی او بیا ډېر زر هغه صحنې نه اخوا کی، نو آیا تاسو هم په دې تصور یو که نه؟ تاسو وایئ چې کوم شاعر کې خپل جوهر یا پاتې کیږي او کوم سوشل میډیا راوچت کړي هغه به د منځه ځي، تاسو دې باره کې صرف پام لري؟ ستاسو هم په سوشل میډیا کې لکونه مینوال دي په لروبر کې، نو دې باره کې څه ویل غواړي؟
نو هر یو پن کې به یو حده پورې ته یې، بیا به ستا پسې بل راځي، بیا به بل راځي، نو که دغسې نه وای خو بیا به شاعران هم ډېر وو، او زما په خیال چې دغه خامخا به راځي چې یو سټیج ته ته ورسې، بس بیا به بل د پسې را رسي، بیا به بل را رسي، نو په یو ځای باندې یو سړی ټول عمر نشي پاتې کېدی، دغه یو کرسۍ به په دې باندې به خلک ځي او راځي.
په خپل شعر کې لر وبر پښتنو ته څه پیغام ورکول غواړي؟
په شعر کې خو زه یم چې د یووالي پیغام یې، د امن پیغام یې، د مینې پیغام یې، دغه پیغامونه ضروري دي. یاره دا اوس په سوشل میډیا سره روان دي، دا هغې ځای خلک دلته د کوزې پښتونخوا خلک د برې پښتونخوا پسې کنځل او د برې هغه په کوزې پسې، دا لږ خلک دی، خو په کار نه ده چې داسې وشي چې یو دا سوشل میډیا دا زموږ سره لکه مونږ له چا کور جم نه راکو خو اوس دار سړی سره خپل چینل دی نو د خپل کوره د خپل کمرې نه یو پیغام خورولی شي نو زما په خیال چې دنیا ته وښیي چې یاره مونږ منپسند یو مینهناک یو د دغې بدو ورځو په ځای باندې یو بله د مینې پیغامونه ورکړي نو زما په خیال چې هغه به پیدا وکړي او دغې خبرونه نور نفرتونه خورېږي نور یې بدمنۍ ته راځي نو زما په خیال چې دی نه پلار شي نو ډېره پیدا به وکړي.
تاسو هم خپل ځوان شاعر ماشاءالله ځوان یې په دې وروستیو کې په لرې او برې پښتونخوا کې خاص کر په دې ملکنډ سیمو کې بنیر کې دلته ډېر ځوان شاعران راوټوکېدل ډېر ښه شاعران راوټوکېدل. آیا دغه شاعران نه مطمئن یې او خوشحاله یې چې دا شعر دا کم ډګر چې دی دا میدان چې دی دا بلا وغوړېږي او دا به پښتو شعر به مینوال پیدا کړي او دا سلسله به مسره روانه پاتې شي؟
نو که دغه شاعران کمزور هم دي خو چې دغه کمزور هم نه وي او د ده نه ښه شاعران هم نه راځي مخې ته نو خدا میدان به خالی پاتې کیږي که نه. نو دغه کمزوریم په الحال ښه دي په دې وخت کې که د دې نه ښه راله هغه ځای به هغه ښه د کمزورو شاعرانو هغه ځای به ښه شاعران ونیوي خو میدان به خالی نه وي. نو میدان دې نه خالی کیږي او شاعري دې روانه وي. زما په خیال چې زه خو ته په ښه نظر ګورم او چې یو سړی کمزوری شعر لیکي نه روان به وي ښه شعر به هم ولیکي که نه. خو چې ته د مخکې نه ولې زړه وټکې نو بیا به زما په خیال چې په دې شاعرۍ په میدان کې څوک پاتې نه شي. که ته په ما تنقید کې زه په تا تنقید کوم نو بیا ته شعر ولیکې نه به زه شعر ولیکم نه میدان به خالي پاتې کیږي.
داسې م ګڼله چې یو وخت به داسې راشي چې تاسو په سوشل میډیا باندې به تاسو لکونه مینهوال په لرو بر کې پیدا کړي او بیا به ستاسو کتاب هم چاپ شي.
نو داسې خو بیخي اړو ما نه ګڼله چې زه به داسې شعر ولیکم چې کتاب به م چاپ کړم او خلک به مې واموري. خو بس څه خوش سوشل میډیا راله خلکو ته یې په ګوته کړو که نه. نو زما په خیال چې چاپ کیږي نو خلک کتاب اخلي کل کتاب ګوري نو ښه خبره ده چې د کتاب د رواج عام شي او خلک کتابونه هم وګوري.
په آخره کې کراته یو خپلو مینهوالو ته په خپل غږ کې یو شعر زمزمه کې نو ډېر خوښ به شو.
نو شعر خو به راته دغه ووایم چې عربیان ټول ښکلي دي. عربیان ټول ښکلي دي، عجمیان ټول ښکلي دي، زما مذهب انسانیت انسانان ټول ښکلي دي، مقتدیان ټول ښایسته دي، امامان ټول ښکلي دي، په ایمان ټول مې خوښ دي، په ایمان ټول ښکلي دي، په ایمان ټول مې خوښ دي، په ایمان ټول ښکلي دي، کدی د لر کد بر افغانان ټول ښکلي دي، منیر جان هم منم خو بنیریان ټول ښکلي دي.
ډېره زیاته مننه منیر
لونګا او خوښ مې نه شوې یا غنم رنګه خوښ مې نه شوې یار وینګا او خوښ مې نه شوې د تورو جنګه خوښ مې نه شوې د سترګو جنګه د سترګو جنګه تا به ټولو مرکو ما ګونګی
نازوایا سپکو تدرانا وایا کجون کوی سپینی سپینی موایا کجون کوی وینی تاو بوایا کجون کوی سپینی سپینی موایا کجون کوی جوان پلوئی منافقت کی گی دل تجوان پلوئی منافقت کی گی دل تجوان پلوئی منافقت کی گی زہر تخوا گوایا کجوان کوی سپینی سپینی موایا کجوان کوی وینی تاو بوایا کجوان کوی سپینی سپینی موایا کجوان کوی
تاسی ل آزادی رادیو نه رادیوی مجله اوري د رادیوی مجله په دې برخه کې اوس زرپانه تزو په زرپانه کې به د ژوندانه یو بل پانه راوړو د دغه پانه د کسی نوم عمر دی دا کیسه وګما جبار خیل کوي
زرپانه اصلي عمر څوکل نه یې میرمنې و خندل نه غواړم په دې اړه څه وایم ولی نه پوهیږم څو کاله نوې چې واده دی وکړ دا هم نه درته وایم حتی ما ته هم هو حتی خپل یوازینی او ګران زوی جان ته مې هم دا خبره نه کوم ښه یعنی زوی هم لري هو ډیر زیرک او تکړه هلک دی راتلونکي ته یې ډیره هیله منه یم ښوونځي ته ځي هو سا کال شپږم ټولګی پیل کړ ماشاءالله ما اوریدلی چې چاپیریال کورنۍ او ملګري د ماشوم د استعداد او وړتیا په پاللو کې ډیر اغیز لري هو زمونږ په کار کې ماشومانو ته له ښوونځي وړاندې او د ښوونځي په ترڅ کې ځانګړي پروګرامونه شته ډیر ښه خو له بده مرغه چې زموږ کار ډیر وروسته پاتې دی ماشوم چې ایله وکلن شي نو لومړی ټولګي ته یې نیسي نه نه ښاغلیه خو زموږ کار کې باید په 15 کلنۍ د ښوونځي لومړی ټولګی پیل کړي سړی یوه شیبه دمه وکړه او بیا یې میرمن ته په چټ کې وویل خپله دې څومره زده کړې کړي پوهنتون مې لوسته مطلب لسانس یم غوښتل مې په ارواپوهنه کې ماسټري هم وکړم خو د واده په درېیم کال مې زوی وشو او یو کال پس مې زه او خاوند سره جلا شو پات یو کال زده کړې مې په تنهایی بشپړې کړې ولې سره جلا شوی موږ له اوله سره جوړ نه وو سره د دې چې همزولي وو خو واده مو په خپله خوښه نه وو او پایله یې ښه نه وه هغه هم اوس یوازې ژوند کوي نه د روغتون په کومه ښکلې نرسه مین شو همدا سا کال یې ورسره واده وکړ ښه نو هغه به ښکلې او شتمنه وي که څنګه هو 15 کلنه ښکلې نجلۍ ده شتمنه هم دومره نه ده خو یوه ستونزه لري څه ستونزه عصبي ناروغي لري د فراموشۍ ستونزې سره مخ ده ورځ کې 2 ساعته بې ځایه خبرې کوي چا نه کوله ځکه یې له یوه داسې کس سره واده وکړ چې عمر یې له د لس کاله زیات و سړی غلی شو او بیا یې وخندل ولې دې وخندل هسې ما ویل چې دوی سره خوښ وي نور عمر خو څه خبره نه ده نه دا نظر دې نه تاییدوم عمر ډیر مهم دی ښه ته به 2 کلن وي سړی وخندل او بیا یې میرمنې ته ولیکل بس تا همزولی یم میرمنې وخندل زما سن درته کله معلوم دی معلوم دی معلوم دی ښه نو د څو ویم 25 کلنه یې میرمن وارخطا شوه دا چا درته وویل سړی په کړاس وخندل همدا تا خپله راته وویل خپلې خبرې دې وګوره ما خو په دې اړه درته هیڅ هم نه دي ویلي نه نه ټول دې راته وویل یعنی څه یعنی دا چې اوس 25 کلنه یې په 18 کلنۍ کې دې واده کړی او په 1 کلنۍ کې د زوی شوی په 2 کلنۍ کې ل خپل خاوند جلا شوی په 19 کلنۍ کې د پوهنتون پیل کړی او په 23 کلنۍ کې له پوهنتونه فارغه شوی او هو رښتیا زوی دی اوس د 12 کلو دی. میرمن آفلاین شوه او سړی ورته وروستۍ جمله ولیکله، مننه چې دا هر څه د خپل راته وویل، اوږدو مردې نصیب شه.
ریخی ریخی ټیکری نه بدی کومه پیڅک نیسی، ورواچو لاسونه ګران یاند وبو اخسته. اجمل اند د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې د روان دور تاثیرات یې په ډیر لوړ هنرمندانه او شاعرانه توګه راخولي کړي او د شعر په ژبه یې وړاندې کړي دي. هغه که د ښار له رڼاګانو متاثره شوی، خو بیا هم پر کلیوال ژوند مین دی. کلی یادوي، چینار یادوي او چینه یادوي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د نوموړي یو آزاد نظم چې پاچا ته یې ویلې دراورو. پاچا ته: خدای خبر چې زه به څومره ګناهکار یم، جوړې کړې مې بلا توري او زغرې، زه د دې ښار یو سپین ګیری استاکار یم. ما لیدلی دلته توک په توک لښکرې، دا ماڼۍ کله ودانه کله ورانه، ما لیدلی پاچاهان تللي راغلي، کله نورو دروازې ورماتې کړي، کله خپلو پکې خپل خلک وژلي. نو پاچا هسې خبر رانه اوږدېږي، نو پاچا هسې خبر رانه اوږدېږي، اوس دې تا ته په سل وارې مبارک وي، د پرتم توغ د تر ډېره رپاندوسا او خمان د لیاقوتو درته ډک وي. دلته ډېرې واکمنې دي ما لیدلي، چې شاهان یې له تختونو پرزیدلي. ما لیدلي ورونو ورونه ړانده کړي او تاجونه له سرونو غورځېدلي. زما یاد دي ولسونه پارېدلي، زما یاد دی ولسونه پاریدلی، قیامونه پاڅونونه خوریدلی، دربارونه په سرو وینو کې لړلی، خایستونه له خارون لوټلی. دا ولس عجیبه شانې ولسته، دا ولس عجیبه شانې ولسته، په چا جوړې دي ګنبدې مینارونه، ها چې خپلې له تخته غورځولي، په ډیوو باندې لمانځه زیارتونه، ځینې ځینې په زړونو واکمنی کړي. دی کلونه لمر ګروسته هم خاغلی، خود زینو یې بیا شناخت نړولی، والله مړی له قبر راایستلی. نو پاچا پام دی د خدای وی پام دی اوسه، پاچا پام دی د خدای وی پام دی اوسه، دلته دم او قدم دواړه په حساب دی، دلته خلک په جلا ژبه پوهیږي، چې هغه ژبه زده وینو کامیاب دی. څه مې وی چې مې خبره هیر نشي، سمې وی چې مې خبره هیر نشي، دلته ډیر خلک په غرونو کې اوسېږي، د دې ړنګ ښار له ګردونو نه وراخوا په چینو او چینارونو کې اوسېږي، لا په خونو کې د تیلو ډیوې سوزي او د خټو په کورونو کې اوسېږي، په لاسونو کې ټوپک خلو کې ټپی وي، جنګیالي دي خو په مینه هم پوهیږي. شور یې نشته اوس یې وچ دي مست رودونه، نه یې پاتې دي چینې نه چینارونه، د وطن بازان یې نورو خلکو وړي ریبل شوي، د غرونو ګڼ ځنګلونه. دا وګړي ډېر سپېڅلي سادهګان دي، په یوه مسکا د ګل غوندې غوړېږي، خو د جنګ ډګر کې هم بیا شنه زمریان دي، په وړو وړو خبرو راپارېږي. که خبر شول چې په ښار کې رسوایي ده، بلخکرو د پردوی واکمنی ده، بس په هر څه کې له هر څه ازادي ده، د ایمان پت او عزت سوداګری ده. که خبر شول ژنی حس کا غاړه نوړي، که خبر شول ژنی حس کا غاړه نوړي، که خبر شول چې خار بیا پردې شوه، که خبر شول نشملې نلو پټیشتا، نو بوای چې پاچا لیونه شوه. بیا وګوري نغاری برا ډنګیږي، بیا وګوري ولسونه بخوزیږي، تندرونه به په شنه اسمان غورځېږي، بیا به ګوري له قبرونو بلټېږي، ګیلیټي به له تیرانو نه راوځي، بیا به ګوري چې ښارونه به ورانېږي، بس یو موج به د نفرت او د غصې وي، بیا به ګوري ښایستونه به لوټېږي. واه پاچا، ستا خو پر ټنډه خولې راغلې، پاچاهي په ډېرو لویو زړونو کېږي، چې فکرونه لسرونو نه واړ شي نو تاجونه لسرونو نه غورځيږي.
د سر درو وطن توا د سر درو وطن توا بمبړو مول شوکلا نور کوي جنگونا بمبړو مول شوکلا نور کوي جنگ